د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزی آسیا نه بیا د جنوبی آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. د سیمه لیبیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوانه ځینې هڅې شروع شوي دي، لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی، او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو ترمنځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوهی څلورمه ناسته په پام کې دی، او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوانه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوانه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
tande sangi
da zwanano kharawana
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو از خپل ملامت راتلم چې کمال لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیخي رمسته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلی وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره لدی چې زده هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجونو ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګري و موټر درلودل، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي، د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کېږي، علت همدا ده ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکوي او لسانس ورکوي. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي، دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي. د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي. هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي، دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي، او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسله نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي، یا هغه څوک چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بېرته، البته که چېرې ژوندی پاتې شي، چې دا بېرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بېرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړي وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي. هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو هسې د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا رانه ته د لوی جنجالونه پیدا کیږي چې اماغه مقابل لور راضی به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لور غړو دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره نه وي ډیر کله چې اصلي مسلسل یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي نو ورسته جنجالونه واقع ډیر وي
یا خو د سی مسائل وی چې هغه پادي ژوند کې ار کله سره مخ کېدلی سبل حیاتی مسائل دي لکه دغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکی له قوانینو نه به خبري تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده ک یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لور ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه ک موټر چلوي او ک نور په عادي ژوند کې وي دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړه دا ډیر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي ځواني وي او بلخوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي مغږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي نو بیا په ځان نه پوهېږي له یوې خوا نه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي له بلې خوا نه نو موټر هم پر دی وي همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری
که دې ته راسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل اسناد و نه و په دې راته وغږېږئ
زه په خپله شخصي موټر نه لرم خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره بیا هماغه کوم ملګری چې مونږ سره وي هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه مونږ سره لاړ شي او موټر وچلوي په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې لکه څه ډول چې د یو سړي هماغه سر وکارل همدغه موټر سره وي دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي او دې برخې ته پام کړی دی او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي د موټر چلولو په وخت کې د امزان ته پام وکړي او مقابل لوري ته
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري کله چې دوی له ترافیکی پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولای ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و خو خپل حق و نشوي غوښتلی
په افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو هغه غټان وی او کو ځوانان وی او کوم عمر وی خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراته یی کچیرته په یو ملک ترافیکی اصول مراد شي دغه سره د ترافیکی پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټان وحل د زیاتره راکمیږي خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دره منسته شوی نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی که هغه 50% مراته مشي بیا هم د غستونزې براکه مشي خو ځکه وایم د خپل ډرایوینګ کوم موټر تکینم خدا تقریبا 4-5 کال کیږي ز خپل موټر چلاوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم داسې مستقیز لګ دی مانی دی کړي خو د یاد ورور نه یاد پلار نه یاد کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلایي بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړي نو موټر تکینو موټر چلاو او خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې د خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وهڅي او یا ترې داس یو هغه وسولی ډریور د دینه مخ کې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سړک باندې ځین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونې دی غوښتي چې ورسیل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلي؟ او کله چې تاسو سړک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یار 50-50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کرته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي، زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شو وینو، مونږ په کمځه کې ودرول شو وینو، مونږ تهدید شو وینو. کومنګ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو د څه خاص قیدات نو خوست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی، خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دي لیدلې؟ څه ډول پیښې دي اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سړکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول. که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بې احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سرک چې دی، خو که زه وایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم، نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو. ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زیات غاړې ته شم چې ځان خوندي کما، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیات تاوېدم، نو زما د موټر رستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و، هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي.
کورلا موټر خاوندو دا کم ټکرونه چې رامنځته شو، دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکړو چې یو بل نه کراسو کې او مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او موږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو موږ کوشش کوو چې د دوی نزان بچکو مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچکو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور وکړ چې هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیښنه رامنځته کیدله
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ ک
ترافیک ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود اغه م لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوه ملامت 15000 افغانۍ ځانمن شوو پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزه سره مخ کېدل شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودل کله چې ټکر رامنځ ته تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوای ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوای مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوای ځکه دلته قانون ته ملامت وي خپل تجربه غوښانو ته هم دا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصيه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بڅومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید بڅومره احتیاط وکړي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصيه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغي جلب تکینی ځکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي نو حتی استاجوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلی نو دا یو ودی خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصيه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی یو مستی وی ځوانان وی جذبه وی او د یو بل کور دغه په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مه هله داده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یاد فیخو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مه هله داده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تاګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر د یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه د امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کئ او ترافیکي اصول مراد کئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ شاهدان شوې یو
بلې د خصوصو نور ځوانانو ته پیغام ځانته به څه ویل ولري ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لري تصمیم لري اسناد اخلي لغه ورسته به درې وری کوي څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لار شمه د 15 یا 16 ورځې د ډیرې وری کورس دا یعنی نو زنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاول لري نور په هر سبا نه فوېګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زنه فوېګم زبا د خپل ځان تم د روسیا قوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې بلې وی باندې پیښه شاید نشم
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادې راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي، چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي، چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ولر د ستونې او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قصبه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبه توریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې پر راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ست. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دي هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل، برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولس څخه تر شل واري پورې سا اخلي، دا نارمل دی، دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ماشین خاله نه دمالو